د رادیو اوري د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به نوریاس نوري په استودیو کې وي او 25 دقیقې اونیز بحث به تاسو ته وړاندې کړي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګری ملتونه په افغانستان کې پروان کال کې د بشری مرستو درسولو پر مهال د خپلو 113 کارکونکو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوي د دوی په چارو کې لاسوهنو په افغانستان کې د بشری مرستو درسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. اوچا زیاتوي چې د لاسوهنو سګانی موارد د تیر کال د همدې مودې پرتله په 3 زیاتوالی ښیي. لاروزګان پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. په دې 4 کمپاین کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو څاڅکي او له 6 میاشتو تر 50 کلونو پورې ماشومانو ته پر واکسین سربیره د ویټامین ای ټابلیټ هم ورکول کیږي. په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د اوتریش د ازادۍ د ګوند یو شمیر غړو په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ یا احمد تکل پر ایکس شبکې په یو بیان کې د ښاغلي متقی له قوله لیکلی دي چې ویل اوتریشي پلاوی سره له لیدنې خوښ دی څو نړیوالو ته د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کړي. په بیان کې د یوهانس په نوم د اوتریش د ازادۍ د ګوند یو غړي له قوله راغلی دي چې وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی. د اوتریش حکومت او د ازادۍ ګوند تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن له خپل آذربایجاني سیال الهام علیوف سره د ناګورنه قرباغ پر وضعیت خبرې وکړي. د لیدکاته داسې مهال ترسره کیږي چې په ناګورنه قرباغ لنجمنه سیمه کې د آذربایجان له پوځي عملیاتو وروسته زرګونه ارمني ټبره خلک له دې سیمې تښتېدلي. د ناګورنه قرباغ ارمني ټبره خلک چې له آذربایجاني ځواکونو سره جګړه کوي تیرونی د آذربایجان له 4 ساعته پوځي عملیاتو وروسته د اوربند منلو ته اړ شول. او د پاکستان وتلی ژورنالیست عمران ریاض خان له څه باندې 4 میاشتنۍ لا درکۍ وروسته نن له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. نوموړی په مې میاشت کې د پنجاب د سیالکوټ په هوایي ډګر کې وروسته له هغه ونیول شو چې په یوه ویډیویي پیغام کې یې وویل د کار کړۍ پرې تنګه شوې او غواړي هېواد پرېږدي. معلومه نه ده چې ریاض د لا درکۍ پر مهال چیرته و. خو د راپورونو له مخې د پخواني صدراعظم عمران خان دا پلوي ژورنالیست په غالب ګمان له استخباراتي ادارو سره و.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې وخت د جګړې
نظام حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو نوري هرکلی کوم. نن په افغانستان کې د اساسي قانون پر موضوع خبرې کوو. د طالبانو د حکومت سترې محکمې تېرونه اعلان وکړ چې د اساسي قانون پر جوړولو یې کار پیل کړی دی. د 2021 کال په دوبی کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته دوی اعلان وکړ چې د 1948 کال د اساسي قانون څخه به کار اخلي. خو تیر کال د طالبانو مشر وویل چې دغه قانون هم له شریعت سره اړخ نه لګوي او د هغه تطبیق لغو کړ. په تېرو څه باندې 2 کلونو کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي، په دې اړه چې طالبان له کوم اساسي قانون یا نورو مدني یا جزایي قوانینو کار اخلي او ابهام موجود دی. که څه هم طالبان وایي چې د شریعت له مخې فیصلې کوي، خو په دې برخه کې تر اوسه یو خلا موجوده ده. د تیر حکومت اساسي قانون چې په 2004 میلادي کال کې د لوی جرګې لخوا تصویب شو، د دې حکومت په نږدې 40 کلنه دوره کې د ټولو قوانینو اساس و. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې د اساسي قانون د جوړېدو مراحل کوم دي، تصویب او منځپاڼه په څه ډول شرایطو ته اړتیا لري، او آیا له شریعت څخه د طالبانو تفسیر ته په پام په نوي جوړېدونکي اساسي قانون کې به د افغانستان د وګړو په تېر د ښځو ټول حقونه رعایت شي او که نه. پر دې او ځینو نورو اړخونو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد نصرالله ستانکزی مودې خپرونې ته دعوت کړی. دغه راز د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مشر عبدالسبحان مصباح هم را سره وصل شوی دی. لومړی به ستانکزی صاحب تاسو ته درشو. خپرونې ته ښه راغلاست. کراته وای چې دغه اوسنی وضعیت کې چې د طالبانو سره محکمه اعلان کړی چې ستره محکمه پر جوړولو کار پیل کړی دی، ستاسو په نظر شرایطو ته په پام سره آیا دا پروسه به یو ستونزمنده نه وي؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته، محترم سبحان ته او درنو اوریدونکو ته باید درز وکړم چې د قوانینو جوړونه د پاره معمولا ظروف او شرایط پکار دي. د قانون جوړولو لپاره په حقوق او علم کې پنځه عناصر په نظر کې نیول کېږي چې هغه اعتقادي یا دیني عنصر ده، ټولنیز عنصر ده، اقتصادي عنصر ده، اقتصادي عنصر ده او همدارنګه اخلاقي عنصر ده. بنان دې ته پام کړل د له سره یو جهته او له بل جهته دا ده چې د قوانینو جوړونه په لحاظ اساسي قانون جوړونه او د نورو قوانینو جوړونه سره متفاوته ده. په دې معنی چې اساسي قانون جوړونه لپاره ځانګړي او خاص تشریفات وجود لري چې نورو قوانینو لپاره وجود نه لري. اولیه مسله دا ده چې کومه مرجع، کوم با صلاحیت مرجع تصمیم میشه چې قانون جوړوي او د څه ضرورتونو پر مبنای جوړوي، یعنې هغه ته باید هم تاریخي، هم حقوقي او هم سیاسي ډېر مواجه دلایل وجود ولري چې قانون جوړیږي. متاسفانه په افغانستان کښې تېرو سلو کلو کښې یوه شی چې د قانون د حاکمیت لپاره په عمل کې ستونزه یې رابرسېره کړې وه د اساسي قوانینو زر زر بدلېدلو. موږ په تېرو سلو کلو کښې اته اساسي قوانین عملا په اصطلاح تجربه کړي دي د افغانستان، چې دا په دنیا کښې کم ساری ده، په دې معنی چې ډېر زر زر قانون تبدیل شوی. دا په داسې حال کښې ده چې د قانون یو لوی خصوصیت د هغې استثمار یا استمرار یا دوام ده، چې هغه باید دوام پیدا کړي. هر څومره چې قانون دوام پیدا کړي هومره د قانون اعتبار زیاتېږي، خلکو سره عادت کوي او له بلې خوا نه د خلکو فرهنګ تبدیلي یا په نهایت کې خلک بیا د قانون نه دفاع کوي. دا افغانستان کښې په تېرو سلو کلو کښې یا په ذوقي لحاظ یا په ایدیولوژیک لحاظ یا هم د سیاسي هدفونو په خاطر قوانین زل زل بدل شوي، په خصوص اساسي قانون. نو ما عرض وکړه چې د قانون دپاره، اساسي قانون دپاره ځانګړي تشریفات وجود لري، په دې معنی چې په اول سر کښې هغه ته د تصویب کمیټه جوړېږي چې په تصویب کمیټې کښې معمولا لوی متخصصین په تېره بیا د اساسي حقوقو متخصصین سره راغونډېږي. ورپسې کله چې دا مسوده جوړېږي دا د عامه نظر غوښتنې لپاره په معتبره مطبوعاتو وسایلو کښې نشرېږي او د خلکو نظریات پکښې راغوښتل کېږي. تر هغه وروسته بله کمیټه جوړېږي چې هغه د تدقیق کمیټه ګڼل کېږي، د اساسي قانون تدقیق کوي. بله مرحله د تصویب مرحله ده. معمولا په دنیا کښې اساسي قوانین د مؤسسانو د مجلس یا په عربي ژبه د مبعوثانو مجلس یا د موږ په حقوقي نظام کښې د لویې جرګې د طریقه تصویبېږي او بیا وروسته توشیح کېږي. او حتی په ځینو هېوادو کښې د توشیح د پړاو نه در انفاظ یا د اشیا تر مرحلې پورې یو واټن په نظر کښې نیول کېږي. زه فکر کوم اولین نیوکه چې په دې ارتباط وجود لري، ستره محکمه معمولا په دنیا کښې قوانین نه وضع کوي. معمولا د قانون مسوده د متخصصین له خوا جوړېږي او هغه د یو باصلاحیت مرجع له خوا دا کمیټه توضیح کوي تر هغو مسوده جوړه شي. یو مشکل دا ده. او بل مشکل دا ده چې متاسفانه چې باید ووایي چې په افغانستان په سلو کلو کښې ایدیولوژیکو قوانینو یا حتی کافي قوانینو په افغانستان کښې نتیجه هم نه ده ورکړې.
بله سمیزای صاحب، ډېره مننه تاسو سره چې مخکې ما خبرې کړې وې. ډېر وخت مو نه درلوده، که مو غوښتې وي دوه درې دقیقې نور هم راسره پاتې کېدای شي، که نه له تاسو یوه دنیا مننه.
دوه درې دقیقې بل سوال ته بدل.
مننه، کور ودان. بلې د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مشر عبدالسبحان مصباح تاسو ته هم خیر اغلاست وایو. ستانیز صاحب په خپلو څرګندونو کې د اساسي قانون د ترتیب، تصویب او نورو مراحلو باندې رڼا واچول او دا چې په کومو شرایطو کې باید یو اساسي قانون تدوینیږي خبرې وکړلې. دغه اوسنیو شرایطو ته په پام چې د طالبانو حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی، هم په کور دننه او هم په نړیواله سطح. تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او دغه راز قوانین هم تر اوسه مبهم دي چې په کومو قوانینو پر اساس باندې دوی حکومتي او نورې چارې مخته وړي. تاسو څه فکر کوئ چې د اساسي قانون د جوړېدو شرایط اوس مساعد دي؟
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو دروند استاد ستانګزه صاحب کې چیرته تشریف لري او په زمين کې اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیلې وړاندې کوم. ډیره مهمه مسله د اساسي قانون د جوړونې لپاره د خلکو د ارادي موضوع ده چې په شفافه توګه رامنځته شي. په تخنیکی لحاظ باندې استاد محترم موارد ډیر ښه تشریح کړل. مهمه مسله دا ده چې کله چې منګه د اساسي قانون بحث کوو، په خپل تعریف د اساسي قانون په ټوله کې فلسفه د اساسي قانون دا ده چې کله چې دغه تصویب مرحله راځي، د لوی جرګې موضوع راځي، د لوی جرګې تعریف په دې معنی ده چې د خلکو د افغانستان د ولس په واسطه باندې دا کار رامنځته شي. ځکه د اساسي قانون یو خصوصیت هم دا ده چې اغه یا پټوله کې هغه عمده موارد لکه د دولت چارې، د وګړو اساسي حقوق، د درېګونو قواو د تفکیک اساسي نهادونو، د اداري د ملي حاکمیت چې سره کم باید په نظر کې ونیول شي، او د ته ورته دغه ټول موارد چې په دغه وسنی د 1922 اساسي قانون کې په 1922 ماده کې رانغښتې دي، دا ټول هغه موارد دي چې د خلکو د اراده نه پرته نه پلی کېدای شي او نه هم هغه اصلي هدف چې خلک باید ترلاسه کړي. نو مشروعیت یو حتمی موضوع ده او دغه د مشروعیت مسله هم د اندغ میکانیزم پر بنسټ رامنځته کیږي. دغه ستونزه چې نن سبا طالبان سره مخامخ دي چې واقعا دوی مشروعیت نه لري، یعنی له هیڅ میکانیزم نه دوی نه دی راوتی، هغه اندغه لویه جرګه ده چې د لویې جرګې کې خلک راټول شي، اساسي قانون جوړ شي، په اساسي قانون کې ملي سطح مشروعیت او د دې ترڅنګ په نړیواله سطح باندې د رسمیت پیژندلو، د بهرني سیاست تنظیمولو او د تبارته دغه ټول ستونزې د هندغه میکانیزم پر بنسټ باندې را حلیدای شي.
مننه. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات هم را سره وصل شوی دی. سادات صاحب، تاسو هم خبرونه ته خره غلاست. بوګ د دواړو ملمنو په خبرو کې د خبرته ورسېدو چې اوس هغه شرایط د طالبان حکومت نشي رامنځته کولای چې اساسي قانون جوړ شي. مشروعیت موضوع تر ډیر تر بحث لاندې ده. څه کول پکار دي د طالبان حکومت ته؟ یو هیواد بیل اساسي قانون هم نشي کولای خپل چارې مخته یوسي. آیا په اساسي قانون باندې کار پیل کړی او که اول د خپل داخلي او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي؟
مننه. اول سلامونه تاسو ته، دروند حقوق پوه مصباح صاحب ته، او دروند پوهان صاحب استانیزی ته سلامونه او احترام وړاندې کوم، او همدارنګه قدرمن اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. اصلي مشکل دا ده چې په اوس وخت کې په دا دوه کاله افغانستان د دوه لوی بحران سره مخامخ ده. یو لوی بحران حقوقي بحران ده په افغانستان کې، ځکه چې متاسفانه د افغانستان اساسي قانون سرنوشت معلوم نه ده، او همچنان استمرار د قوانین موضوع دست گنگ و لاینحل پاتې شوی ده. او بل مسئله د مشروعیت مسئله ده. په همدې خاطر ډیر ضرور ده چې په افغانستان کې باید قانون اساسی را منځته شي. قانون اساسی بحران حقوقی مهار کوي او د مشروعیت د پاره لار اواروي. مشروعیت معنی داده چې مشروعیت د نن په افغانستان کې موجود دی، یعنی مشروعیت د افغانستان د خلکو رای، د افغانستان د خلکو اراده سرګندول د ته مشروعیت واري. په همدې خاطر ډېر ضرور ده چې قانون اساسي را منځته شي او قانون اساسي لار امواروي چې په افغانستان کې د مشروعیت بوران حل شي. په همدې خاطر د قانون اساسي وثیقه ملي ده، یعنی قانون اساسي
صدا صاحب خبر اندل ته چې مخکې ستانګزي صاحب ورته اشاره وکړل چې هغه شرایط چې د قانون د جوړولو لپاره هغه مختلف پروسو نه دی باید اساسي قانون تیر شي، د مختلف پروسو یادونه وکړل. دغه شرایط ستاسو په نظر د طالبانو په واکمنۍ کې د اساسي قانون، د نوي اساسي قانون د تدوین لپاره مساعد دي؟
خبر خدا کې ده چې کدوی غواړي، د ما په نظر لکه مبهم او مشکوک راځي دا مسله، ځکه چې د قانون اساسي تثبیت کار د ستر محکمې وظیفه نه ده. که طالبان غواړي چې خپل قدرت، خپل اداره، خپل دفکتو حکومت امارت ته مشروعیت ورکي، یو څه آماده کی د قانون اساسي پلوم، دا د افغانستان بحران حقوقي او مشروعیت جنجال النکوی. په همدې خاطر دا ډیر ضرور ده. اصلي مشکل د افغانستان فقدان دولت ملي ده. په افغانستان کې باید یو قوي مقتدر ملي دولت رامنځته شي. د دې دولت اساسي بنه قانون اساسي ده، یعنی په همدې خاطر قانون اساسي د یو ملي وثیقه پایس د ملي پرسته باید مطرح شي.
مننه استاذ صاحب. رازو د تیر دغه اساسي قانون چې د بن له موافقه وروسته تیر حکومت په وخت کې رامنځته شو، د بن د موافقه په اساس باندې موقته اداره رامنځته شو، موقته اداره انتقالي اداره، او بلاخره یو کمیټه وټاکل شو په اساسي قانون باندې کار وکړ. 2004 کال کې د اساسي قانون لوی جرګې دغه قانون تصویب کړ. مختلف مرحله نووت تاسو مخ یادونه وکړه لکه دې ته نظر واچو چې په اوسنی دغه میکانیزم یا چوکاټ کې چې د طالبانو حکومت دا او د طالبانو تیر واکمنۍ ته په پام دوی په څه ډول غواړي چې اساسي قانون تدوین کړي، او په ورسته کې د ولایتونو په سطح د دینی عالمانو د شوراګانو د جوړولو کار چټک کړی دی. ډیرو ولایتونو ته د دینی عالمانو شوراګانې ټاکي او دا به وایي چې مشورې ورکوي. فکر نه کوي چې دوی بل همدغه شوراګانو څخه په استفاده سره سبار از بورس کې چیرې غواړي اساسي قانون باندې رای واخلي، دینی عالمانو شوراګانې به دوی ته د نوي اساسي قانون په اړه چې تدوین شي یا نشي رای کاروي؟
په دې کې هغه عالمان نه لرم چې دوی په څه میکانیزم باندې دا قانون جوړوي. نو یو هغه شی چې زه عرض کوم
یو شای می گفته چې ستانګزی صاحب یادونه میکوله چې په ډېرو هیوادونو کې یا ریفرانډوم په اساس باندې اساسي قانون هغه کېږي، په افغانستان کې د لویې جرګې په اساس، په ډېرو کې هم د پارلمانونو له لارې.
بله، اکثرا په دنیا کې د اساسي قوانینو د تصویب لپاره ځانګړي میکانیزمونه وجود لري. کله کله د تاسو فرمیده ریفرانډوم چې اکثرا په تعدیل کې مطرح کېږي، اما راو په دې چې زه په دې باور یم چې کچېرې د مشورو پر مبنا قانون جوړ شي، دا نه بیا اساسي قانون نه دی. یعنی هغه تعریف چې دنیا از حقوق علم اساسي قانون ته ورکوي، دا نه بیا اساسي قانون نه ده. له بلې خوا نه بل ټکي ته باید په پام واچو چې اساسي قانون کچېرې ایدیالوژیک او د یو فکر زیږنده وي، هغه په یقیني ډول ټوله ټولنه نه سره عبري کولی. بلان دما عقیده داده چې د اساسي قانون د جوړولو لپاره موږ باید د ملي معیارونه په نظر کې ونیسو. که چیرې هغه د ملي معیارونه په نظر کې ونیسو، کورې په اساسي قانون کې د دولت بڼه، د دولت سیاسي رژیم، اقتصادي جوړښت، د قواو د تفکیک مسله، د قواو ارتباط یو بل سره، د خلکو حقوق مکلفتونه او د دولت وظایف، دا ټول په اساسي قانون کې پام کې نیول کیږي. اول زما له نظره طالبان حکومت باید ځان تعریف کړي چې دا څه رقم حکومت ده چې تر هغو دا صلاحیت پیدا کړي چې بیا د اساسي قانون دپاره حتی اقل هغه کمیټه چې په بینالمللي معیارونو باندې په ځینې معیارونو باندې ولاړ کمیټه یې هغه دعوت کړي بیا په اساسي قانون باندې بحث وکړي. اساسي قانون د سترې محکمې لکه چې ما مخکې عرض وکړ او صدات صاحب ورته اشاره وکړه په خپلو خبرو کې، دا د سترې محکمې یا د څو ځانګړو کسانو صلاحیت نه ده. ګورې کله تاسو د قانون اساسي قانون تصویب کمیټه جوړېږي، په هغې کې د مختلفو سکتورونو متخصصین راځي، اقتصاددانان راځي، ټولنپوهان راځي، حقوقدانان راځي، تاریخي کسان راځي، ورته نوې اداره انشاءالله جوړېږي، د هغه په چوکاټ فعالیت کوي. دا یو لایحه یا عادي مقرره نه ده چې یو قضایي یا یو عادي عدلي ارګان په هغه باندې لاس پورې کړي او اساسي قانون جوړ شي.
بله مننه سنګزه صاحب. مس با صاحب
د تاسو نه اجازه واخلم تاسو وو ګورم شنو اوریدم کوم څه نه تاسو خبر سوال
کور ودان سنګزه صاحب یو دنیا مننه چې په دې بس کې مر سره ګډون وکړ. مس با صاحب تاسو د رزولډ اساسي قانون د تیر د حکومت اساسي قانون په دوهمه ماده کې راغلی دی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دین مقدس اسلام دی او په دریم ماده کې ویل شوی دی چې هیڅ قانون نشي جوړیدلی هغه چې د اسلام سره په ټکر کې وي، باید د اسلام مطابق قوانین وي. د دغه اساسي قانون یا د مخکنه او اساسي قوانینو د 1948 کال چې جوړ شوی او د دغه قوانینو یا له دغه قوانینو له مفاد څخه ولې باید استفاده ونه شي، څه مشکل دغه قوانینو سره موجود دی؟
ګوره زه خو دا وایم چې دغه اساسي قانون ملغا کېدل په خپل د طالبانو ډیره ستره تیروتنه ولا، په دې چې موږ په سیستم کې هیڅ مشکل نه درلود. که هر څه ول په عمل کارت کې و، که فساد و، که د قانون نه حکم کېده، که په مساوي توګه نه پلی کېده، یا هر ستونزه چې ولا که په جمهوریت کې و یا که په دې تیرو نظامونو کې ولا، هغه د خلکو او د عملونو په واسطه باندې و. دا په داسې حال کې ده چې د 1902 کال نه را په دې خوا چې د امان الله خان په وخت کې د اساسي قانون چې د نظام نامې تر عنوان لاندې رامنځته شو، له هغه وخت نه تر 1902 کال پورې دا ټول اکثره مواد د قوانینو د خلکو د ښېګڼې پر بنسټ باندې وده. هغه کې داسې میکانیزمونه ول چې د منګه ستونزې را حلولې. نو اوس د 1902 کال اساسي قانون خو بیا په دې ډیر ښه و چې هغه کې ډیرو پوپو کسانو کار وکړه، کمیټې هغه مراحل ډیر په شفافه توګه مخته ولاړ، نړیوال متخصصینو پکې وله او ټول ستانداردونه ول. او دغه اصل چې دوی مثلا د خلک د ناپوهۍ له وجې نه داسې وایي چې اساسي قانون د شریعت سره یا د اسلام سره په ټکر کې ده، په افغانستان کې هیڅ قانون امکان نه لري چې له شریعت سره په ټکر کې شي، ځکه دا خلک له پخوا مسلمانان ول او هر هغه اصل او د اسلام په باره کې دومره معلومات لري چې هغه خو بد حلال او حرام خصوصا په دغه ټو مسایلو کې باندې پوي شي. نو د 1902 کال اساسي قانون کې د سه هیڅ مورد نشته چې هغه د شریعت سره په ټکر کې ووسی. نو فقط مشکل دا ده چې د ناپوهۍ له وجې نه، یا هم دا چې کوم بل پلان لري طالبان، کوم بل برنامه لري، کوم پرته لغې نه دوی په هغه جنگي لحاظ باندې ښه ول مخته ولاړل، حاکمیت یې په هر رقم چې و په زور ونیوه، خو په حقوقي لحاظ باندې ډیر بیرته پاتې دي، ډیر سخت تاوان ورسوه افغانستان حقوقي د اصل کلن نظام ته، خصوصا په دغه دوو کلونو کې، ځکه چې دوی د قوانین پرېښودل او خپل په ذهن باندې کار کوي. شریعت خو په هغه رقم چې لازمه ده دوی نشي تطبیقولی. نو دغه ستونزو سره مخامخ شوي دي.
مننه سادات صاحب. تاسو څه فکر کوئ که اوس طالبانو د نوي اساسي قانون په جوړولو باندې کار پیل کړی دی، ستاسو په نظر دا به څومره وخت ونیسي چې دوی خپل نوی اساسي قانون جوړ کړي. او بل موضوع دا چې په مخکيني قانون کې د بشري حقوقو ته درناوی د نړیوالو میثاقونو د نړیوالو کنوانسیونونو پر اساس باندې هم تعریف شوی و. آیا دا هم هغه ټکی دی چې طالبان ورسره جوړ نه دي؟
متاسفانه زه معلومات نه لرم چې طالبان څه پلان لري څه غواړي. دا ماته ډیر مشکل ده چې ابراز نظر وکړم، مګر اصلي مسله دا ده چې هر سند ته موږ نشو کولی چې قانون اساسي وایو. قانون اساسي وثیقه ملي ده، قدرت سیاسي تعریفوي. اصلي مزلت په افغانستان کې اصلي مشکل د حاکمیت ملي مسله ده. د طالبان راتک د غلبه په حیث د هغوی په قول د تغلب پر بنیاد قدرت سیاسی اگه کرده طالبان، و همده خاطر دادیر اصلی موزله داده چه حاکمیت ملی باید اعمال شی، تمثیل شی. حاکمیت ملی ده خلق و اراده ده، یعنی ده خلق و اراده باید تمثیل شی. طالبانو باید دا مسئله فیصله که ده خپل پا منس که در رهبری پا کچه که باید دا موضوع سرگند چه دوی باید ده خلق نه خلقو ته مراجعه وکي او د خلقو نه مشروعیت واخلي. او بل مسله په قانون اساسي کې، قانون اساسي خو قدرت باید تعریف کی، قدرت باید تقسیم کی، قدرت باید تنظیم کی، تفکیک کی قوای ثلاثه. او اصلی مسله حقوق او ازادي د خلقو باید په قانون اساسي کې تسجیل شي. او اصلی مسله چې تاسو پښتنه وکړ دغه د التزام، رعایت او احترام د منشور ملل متحد او اغه میثاقونه او کنوانسیونونه چې افغانستان پکې الحاق کړی ده، باید په قانون اساسي کې مسجل شي چې افغانستان منشور ملل متحد او دا میثاقونه ته احترام لري او د نن په افغانستان کې رعایت کوي. دا اصلي مسله ده چې د قانون اساسي دی او پل پاس افغانستان د جامعه بین‌المللی سره وصل کوي، ارتباط تامین کوي.
مننه صدات صاحب. مس با صاحب ډیر وخت نه لرو، یو دوه دقیقې وخت لرو. تاسو څه فکر کوئ طالبان ته څه کول پکار دي؟ لومړی اساسي قانون که لومړی کورنۍ او نړیوال مشروعیت ترلاسه کول؟
طبعا مشروعیت او شفافیت چې نو سی د اساسي قانون خو د درنو ملمنو ټول مسائل واضح کړل، امکان نه لري. خو د مشروعیت لپاره د زمینې برابرول د اساسي قانون پر بنسټ رامنځته کیږي. په مشروعیت کې مهمه مسله د قدرت د انتقال او د سیاسي قدرت د ویش موضوع ده چې عام وګړي په سیاسي قدرت کې نقش ولري، او دغه مسله بیا مشروعیت رامنځته کوي. نو یو ارزل د اساسي قانون کې میکانیزم، ځکه په تېر نظام کې خو بحث دا و چې په څلورمه ماده کې دا راغلی و چې ملي حاکمیت خلکو پورې اړه لري او خلک په مستقیم او غیر مستقیم اعمالوي. بیا په درې دېرشمې ماده کې د اساسي حق پر عنوان باندې د رایې او د انتخاب کولو حق ورکړل شوی، او میکانیزم و کمیسیونونه د انتخاباتو دا مسله ټوله را تنظیم کړې وله. اوس باید دغه موارد اول په ملي وثیقه کې مشخص شي، هغه مسیر مشخص شي، د همدغه پر بنسټ باندې بیا د ملي مشروعیت مسله را مطرح کیږي. نو څو چې اساسي قانون رامنځته نه شي، ملي مشروعیت لپاره خو میکانیزم باید لازمه ده. اوس دلته میکانیزم نشته ده. نو اساسي قانون د جوړ شي، ملي د جوړ شي، د ستر محکمې په واسطه نه، د یو څو کسانو په واسطه نه، کمیټې د تدوین د جوړې شي، تدقیق شي، هغه د عامو خلکو ته په نظر کې ورکړل شي، نړیوال معیارونه په نظر کې ونیول شي، هغې نه د وروسته د لویه جرګه راټوله شي. دا ټول امکان لري که دوی اراده ولري سیاسي د دې لپاره چې یو صحیح اساسي قانون وسي. هر څه امکان لري، فقط زمینه درته مساعده کي، او دغه بهترین فرصت ته د افغانستان لپاره چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې د دوی باندې هم دغه تور لري شي، چې د نه مشروعیت تور ترې لري شي، او ټولې ستونزې را حل شي.
ډیر مننه کور ودان د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مشر عبدالسبحان مصبا، د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس امیر عبدالواحد سادات، او دغه راز د حقوقي چارو پوه او د کابل د سیاسي علومو د پوهنتون پخوانی استاد نصر الله ستانکزی چې په دې بحث کې مو سره ګډون وکړ. نن مو په افغانستان کې د اساسي قانون پر موضوع خبرې وکړې. بل خبرونه یا 15 دقیقې بحث هم همدې موضوع ته ځانګړې شوې.